ګلډیټر سپا سیالي کې د پاکستان سپر لیگ رومبي جام په خپل نوم کړی دی. او اوس تر تا د مشال همکار نجیب امیر د مشال راډیو مجله وړاندې کوي چې دا ځل ورکې تاسو په جلال آباد کې د میوزیم او کتابخانې د منظورۍ د یوې نوې مجلې خال د خبرېدو د راډیو د نړیوالې ورځې او د چینایانو د نوي کال په اړه مطالب اوري.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجله کې درته نجیب امیر هر کله وای. په دغه خبرونه کې مو یو وار بیا د پښتنو سیمو ادبي هلې ځلې منډې ترړې او لوړې ژورې له نظره تیرې کړې دي. پښتانه هنرمندان، لیکوال او شاعران بیا هم د مینې ویشلو لپاره د یو بل سره مخامخ وو. د ځینو ادبي او کلتوري فعالیتونو څخه به په دې خبرونه کې خبر شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په جلال آباد کې موزیم او کتابتون جوړول غواړي.
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې په پام کې نیول شوې، هغه منځوري شوې دي.
د رادیو نړیواله ورځ سخت کال په افغانستان کې په داسې حال کې ول منځل شو چې دغلته د رادیوګانو شمیره مخ په کمیدو ده. په منګور اسواد کې زیم پښتونخوا په نوم د موسیقي شپه کې د هنرونو ننداره وړاندې شو.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی.
د خال په نوم یو نوی معیاري مجله لچا پر وته د مسول مدیر سره یې غږیدلیو.
ما دا قایش او پزړه کې چې زه په پښتو ادب کې یو داسې رساله راو باسم بس داس ما یو تند او پزړه کې.
نور راپورنو مرکی هم درته لرو او په جلال آباد کې د مومن کتابخانی له یو مسول ناورو چې تازه یې څه چاپ کړی دی. دا راپورونه او مرکی به ووري خو اوس درته پامیر ساحل کلتوري او ادبي خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د نوخار سیمې او پیژندل شوی شاعر د فبروري پر اتمه وفات شو. د 1949 کال کې زیږیدلی و. د دوه چاپ او ګڼ ناچاپه کتابونه تر شا پرېښودل. سید ګلمان شاه 50 کال وړاندې د کوه دامان پښتو ادبي ټولنې بنسټ ایښودلی و. سید ګلمان شاه یو له هغو کسانو څخه و چې په نوښار کې به یې مشاعرې جوړولې او د ورغلیو شاعرانو میلمه پالنه به یې کوله. د پاکستان مشهوره ناول، افسانه او ډرامه لیکونکې فاطمه سوریا بجیا د فبروري پر 10 نیټه په کراچۍ کې مړه شوه. نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې ډېرې جایزې او ایوارډونه هم ورکړل شوي ول چې هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه هم پکې شامل دي. نوموړي د 1930 زیږیز کال د سپتمبر پر لومړۍ د هند په حیدرآباد دکن کې زوکړه وه. د فبروري په پیل کې د اردو ژبې یو بل پیژندل شوی ناول لیکونکی انتظار حسین هم وفات شوی و. د فبروري پر 14 په هنګو کې مشال پښتو ادبي ټولنې د 4 نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. لیکوالو او شاعرانو د ممتاز اورکزي ز په چاک پروت يم، د ارواخاد اومت حسین بنگش په سنځله، د ارواخاد عبدالرزاق حکمت پر حکمتونه او د وسال اورکزي پر فطرت په رنگینیو کې کتابونو باندې مقالې واورولې. ورپسې یو لویا غیر ترهی مشاعره هم وشوه چې لسګونه شاعرانو پکې برخه واخیسته. پانوس ادبی کاروان په دې ورستو کې د سویډن په مالمو ښار کې خپل غونډه وکړه. دا د افغانستان د لیکوالانو او شاعرانو یو ادبی او کلتوري ټولنه ده چې د ډنمارک او سویډن سربیره په نورو اروپایي هیوادونو کې هم مشاعرې، سندریز ماښامونه او د کتابونو مخکتنې ترتیبوي. په غونډه کې د پانوس ادبی کاروان پر هلو زلو او راتلونکو نوښتونو خبرې وشوې. ورسته یو آزاده مشاعره هم وشوه. د فبروري پر 10 کراچۍ کې میشتو لیکوالو د جرس ادبی ټولنې غونډه کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو پریکړه کړې ده، دا غوره ګام دی. خو د قبایلي سیمو او کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو نمونه هم په دې لیک لړ کې شامل کړي. لیکوالو د افغانستان او خیبر پښتونخوا له حکومتونو دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتنو مشاهیرو مجسمې دې د کابل او پېښور په ښارونو کې ودرول شي.
له پامیر ساحل مو کلتوري او ادبي خبرونه واوریدل. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یو عامه کتابتون او یو موزیم جوړول غواړي. د نوموړي وزارت مرستیال زردشت شمس په جلال آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل حکومت دغه دواړه پروژې منظوري کړي او ډیر ژر به پرې عملي کار پیل شي. نوموړی همدارنګه وایي چې د جاپان په مرسته د هډې موزیم د بیا رغونې لپاره به هم هلې ځلې پیلوي. له جلال آباده باز محمد عابد نور حال راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستيال زردشت شمس ننګرهار ته راغلی او د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ. نوموړي وویل
د 1915 نوي مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وي هغه منظوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري د هغې تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بله متاسفانه د ننګرهار غوندې یو علمي او فرهنګي ولایت مناسب عامه کتابتون نه درلود. نو سږ کال انشاءالله د هغې دپاره هم بودیجه منظور شوې ده. په جلال آباد کې به یو مناسب اما کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې له نوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکا خاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او د ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د اډې د میوزیم پاړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت دغه موجوده امکانات ته چې وګورو د اډې میوزیم غونډې یو غټه پروژه موږ په خپلو امکاناتو باندې نشو ترمیمو.
زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفی او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له ننداري وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو سلورو لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه باستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. دی وایي چې په دغه نندارتون کې چې د افغانستان 3000 کلن تاریخي آثار به په کې ننداري ته وړاندې شي تر څنګ به د وسنی وخت یو انزوریس او ویډیوی ننداره هم وخودلی شي.
د ننګرهار په شان د پښتونخوا سوات سیمه هم د لرغونو آثارو او پخوانیو تهذیبونو مالامال ګڼل کیږي. سوات د قدرتی حسن کرشمی هم لري چې زړه راښکون یې تر لرې لرې محسوسېدای شي. د سوات په تاریخي اهمیت به بیا کله خبرې کوو، خو اوس له سواته د وی رنګارنګي هنري شپې راپور لرو. زه هم پښتونخوا په نوم د موسیقۍ شپه کې ځایي هنرمندانو سندرې وویلې. د سوات اوسیدونکو وایي له کلتوري میلو معلومیږي چې حالات سم شوي او خلک د ژوند له رنګونو مزه اخلي. له سواته نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستوري په لړ کې سندریز ماخام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندري وویلې چې ورته راغلي اوریدونکي هم ډېر خوشاله ول. د موسیقۍ دغه دستورو په اړه سوات کې د زلمو ټولنې غړي حارث بدر وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره په دغه دستورو کې مرستيال دي.
پروگرام چلول کی پسوات کی چدین ہو دریس ماری دسوات دسوانانو یہ اٹولنا ایس وائی ایف دا حوالہ شوئی شوئی دا اور زمونگا دا سلسلہ با جاری او داخل لڑے چدین ہو دا کی یو حصہ دا.
سندریز ماخام تا راغلی دا بینگوری هنرمند دا سندرغاڑی سادیا شاوی چدوی تا دا هنر خودلو مقابلاو شوا دا خیبر پختونخوا حکومت مننا کوی.
مونگو امید لرو
یو بل سندرغاړی کرامت شاه وایي چې سندرغاړی په سرکاري توګه اومنل شو. دغه د دوی لپاره ډیر بختور ګام دی.
او بس دا خو ډیر غټ اقدام دی چې زموږ اوسه پورې موږ لا چاپ دی کوم نیسه کړی چې لا قدم زموږ د یو جونی ساده یا زموږ د ثقافت یو کلچر دی. دا زموږ یې ساده د سې خلامنګ اوسم په دې خلکو نیو تقسیم کړی. ډیر مننه تاسو چې تاسو موږ له دومره مقرره کړل او حکومت ته هم ډیر شکریا ادا کوم چې خاص کرو نارمندو لپاره دا چانس ورکړو.
موسیقي پا پروگرام ته راغلی ناصر عالم وایي چې په سوات کې یو شمېر هنرمندان دي. اوس چې په سیمه کې امن راغی نو دوی ورته ډېر خوشحاله دي.
دا پروگرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکوو چې دلته راشي د سوات د قدرتي حسن لطف والی دین مزید چتی کوي.
سندریز ماخام موسیقی د شپې نه وخته پورې جاری و چې ورته یو شمېر زلمی هم راغلی ول او دغه پروگرام څخه خوندونه واغستل.
د پښتو موسیقي خوږه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقي په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیر پښتو کتابونه چاپ شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي په اړه یو څېړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقي، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوي دي. دا کتاب موسیقي تر سهیلي پښتونخوا نومیږي. په کوټه کې د مشال لډیو خبریال خدای نور ناصر له ښاغلي تابان سره خبرې کړي او په سر کې پوښتلی چې دې کتاب لیکلو ته څه شی وهڅولو. ډاکټر تابان وایي
د دې کتاب د لیکلو ډېر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کړم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیرو 30 کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اوسو، له کوره ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغه موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، از موږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردی هیوادو کې د بل نوکری کوي، نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم دای څه په ورکېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسات دي، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین دي، ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تنده نه په ماتې دله. درې داسې کتاب ولو چې کار په سوی و، لکه په کابل کې یو لیکل سوی سلویش کال پخوا، زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ و او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخیستي و د موسیقي ده، خو په هغه کې چې ادبیات زیات و موسیقي نه وله. یو کتاب لایق زاده لایق د پېښور د لیکلی دی فنکار نمبرې، هغه کې د پېښور د سندرغاړو تذکره راخیستې ده. نو موږ سره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کومه راپیل شوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو که پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو باب دی او په دې کې موضوعات څه شي، په کومو موضوعاتو کار کړی؟
دا کتاب کې ما لس بابا چولې دي، چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري، دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري، دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی، څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز، پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی، شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي، او لوی کار چې ما په دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخیستي دي، او دوی سي دا کار دی، یوه حصه ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده، او لسم باب چې په دې کې کوم په کومه نتیجه رسېدلی یم، په کومه پایله رسېدلی یم، او د موسیقي د ودې لپاره زه کوم وړاندیزونه لرم. نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي، 1550 صفحې دا کتاب دی، او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سهیلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کوم ما کوشش وکړ د سي شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو، دوه لس صفحې رنګین تصویرونه هم شامل دي.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقي په اړه خو مو ډیر خوندور کتاب ولیکم. آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښوده؟
موږ باید صرف خبرې ونه کړو، عمل هم په وکړو. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډېر کیسټان راوړل چې هغو خپل ریکارډ کړي ول د ریډیو سره، د هغو سره خوندي پراته وو او دا انټرویان دي د ما سره. نو داسې په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کړم او دا آوازونه و پښتنو ته ورسوم.
خدای نور ناصرو چې ډاکټر لیاقت تابان سره د پښتو موسیقۍ د یو نوي چاپ شوي کتاب په اړه خبرې کولې. د خپرونې په دې برخه کې د ممتاز اورکزي یو شعر درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
پرونه پور ازماو نند بل شو یو سړی، پرونه پور ازماو نند بل شو یو سړی، کمال وک شپه پشپا بدل شو یو سړی. ارمان د منزل و باوری و په ارمان، حیرانیم پشا ولی ل مزل شو یو سړی. نازکا پسر المر ولاړه هیڅ نه خبر، نازکا پسر المر ولاړه هیڅ نه خبر، لتا نه خو چاپیر لکه ململ شو یو سړی. لډیرو کمالونو چو پاتې نیمه خوا، لډیرو کمالونو چو پاتې نیمه خوا، لډیرو نیمګړتیاو مکمل شو یو سړی. او په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاسي، په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاسي، شاعری شوم زه زما غزل شو یو سړی، شاعری شوم زه زما غزل شو یو سړی، پرونه پر زماو نن د بل شو یو سړی، کمال وک شپه پشپا بدل شو یو سړی.
د ممتاز اورکزي له شعره مو خوند واخیست. د مشال راډیوي مجله اورئ اوریدونکو. د انسان او د راډیو د دوستۍ موده سلو کالو ته رسیږي. راډیو له ښار نیولې تر کلیو، بانډو، غرونو او سمسو موږ او تاسې له حالاتو خبر کړي یو. نن سبا ژوند ډیر په منډه دی او په یوه موبایل کې خلک نړیوال تلویزیونی چینلونه هم کتای شي، خو انسان او راډیو بیا هم د یو بل لمنه پریښې نه ده. په پښتونخوا او افغانستان کې په سلګونو شخصي او حکومتي راډیوګانې فعالې دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو لخوا هر کال د فبروري 14مه د راډیو د ورځې په توګه مانځل کیږي. په همدې موضوع له کابله خان محمد سین راپور لري چې ورکیا ورو اوس افغانستان کې د راډیوګانو خپرونې یو څه پیکه شوې دي.
نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتی ستونزې او د خزینه کارکونکو نشټوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خپرونې ټکنۍ کړي دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو پر رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اواری شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدې چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایې لمخې په هیواد کې 115 رادیوګانو فعالیت کوه، چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې 9 رادیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیته ولوېدې. د دې رادیوګانو د تړل کېدو علت ناامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې رادیو د افغانستان د خلکو په تیر په لیرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت دی، او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې رادیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14 چې د رادیو له نړیوالې ورځې سره سمه ده، هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د رادیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځای د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. په افغانستان کې اوس مهال په لسګونو تلویزیونونه فعال دي، خو خلک وای د هیواد د نفوسو زیاته برخه رادیو اوري. د رادیوګانو مسؤلین او کارکوونکي دا هم وای چې حکومت دې د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي.
ل رادیوګانو خبر شوې چې نن سبا یې کارونه یو څه ټکنی شوې دي. په رسنیو کې مجلې هم شامل دي چې په بیلابیلو موضوعاتو چاپی معلومات خپلو لوستونکو ته وړاندې کوي. دا چې په رادیوي مجله کې کلتوري او ادبي موضوعات څیړو، نو د یوې نوې چاپ شوې ادبي مجلې خال په اړه معلومات ترکو. په پښتو ادب کې د ادبي مجلو خپل ارزښت پاتې شوی، او تل یې د لیکوالو او شاعرانو نوي آثار ټولنې ته وړاندې کړي دي. خال یو نوې درې میاشتنې مجله ده چې د محمود ایاز په مدیریت کې لومړی ګڼه مارکیټ ته وتلې ده. په کراچۍ کې د مشال لډیو خبریال محمد عمران د محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه خبرې کړي. لومړی پوښتنه ترې دا کړي چې د خال د خپرولو تر شا یې کوم مرامونه دي. ښاغلی ایاز وایي:
ما دا خواهش و پزړه کې چې زه په پښتو ادب کې یوه داسې رساله راوباسم چې هغه رساله که یو شاعر جوړ کړي، یعنی یو شاعر ته مقام ورکړي، بیا به د لرې برې پښتونخوا پښتانه نشي رانړولی. کومې شاعر جوړ کړو نو هغه به هم داسې مقام لري، کومې افسانه نګار جوړ کړو هغه به هم داسې مقام لري، او که یعنی نقاد جوړ کړو هغه به هم همدا مقام لري. او دا کار فنون رسالې کړی دی. بس دا زما یو تند پزلکی. نو تیر ځل د پېښور ته زه راغلی وم څه میاشتې مخکې، یو کتاب سلسله کې ما ته ایوارډ راکولو، نو زه لاړم. نور کاسم هم راغلی و د دوبۍ نه، نو بس په د مجله باندې مې خبرې ورسره وکړې. نو ما ته نور کاسم وایي دا خو ډېر ښه تجویز دی، دا زه ځم عرب امارات ته ځم، زه د ملګرو سره سلا مشوره کوم، بیا به زه تا ته حال وایم. نو بیا د هغوی ټولنه د کال پښتو ادبي تړون عرب دو په ګډه بیا باقاعده یو نشست کړی، او په دا نشست کې دا فیصله کړې وه چې بس مو به مطلب دا د مجلې د پیسو بندوبست کوو، او دا مجله به درې میاشتې نه چې دا به راوباسو.
نوې وي په دې خال کې چې هغه تر اوسه پورې په پښتو مجلې چې څومره راوتي په هغه کې نه دي شوي، یا د پښتو چې کوم کتابونه چاپ شوي دي په دې خال کې به نوې سي؟
دا اوس شکر دی خبره سوه. تا به په دې کې نوې څه دي؟ په دې کې 104 غزلې دي، او په دې کې ما دا کوشش کړی دی چې کم از کم 80% مواد باید چې ډېر معیاري وي، او انشاءالله دا دوا به زما تاسو په خپله چې تاسو یې ولولئ تاسو ته پته ولګي. او بیا داسې د تنقیدي مضامین دي، اته مضامین دي، او په نورو موضوعاتو باندې دي. مثلا په پښتو ادب کې د تمثال نگاری روایت، مثلا په پښتو کې دا د اتل افغان شعري مجموعه د هغه د استقرایي تنقید پر وړاندې کې چې د هغه تجزیه کړي د فیض الوهاب فیض، کیسر افریدي صاحب مضمون دی په تجریدیت باندې، پوه شوې؟ یعنی بیا د غسی د فیصل فاران مضمون دی. دا ټول مضامین خدي چې دا کوم ما درته یاد کو هغه په استعاره باندې دی، چې پښتنو شاعرانو استعاره په خپلو شعرونو کې څنګه استعمال کړي ده. داسې نور مطلب ډیر داسې مضامین شته، ژباړې پکې دي. مطلب په ژباړو کې د مصنف مرګ، دا درولان باد ډیر مشهور مضمون دی، د ډیت آف تیاتر، د کافکا یو جنسی افسانه ده، هغه ما د هغې مشباړه کړې ده.
د قاری یعنی د لوستونکو هغه ریسپانس څنګه و؟ هغوی تاسو څنګه ردی عمل عکس العمل هغوی څنګه ښودلې دی؟
دا مجله به انشاءالله کابل ته ځي، جلال آباد ته به ځي، کندهار ته به ځي. دا کندهار ته به د کوټې نه ځي او پېښور نه به جلال آباد او کابل ته ځي او داسې مطلب په خیبر پښتونخوا کې مطلب هر ښار ته به انشاءالله ورسیږي. موږ دا کوشش کوو چې ټولو ته ورسیږي او زموږ په دا سویلي پښتونخوا کې هلته به هم انشاءالله هر ښار ته ګڼې رسوو او عرب امارات ته به لیږو. سعودي عرب کې خلکو غوښتنه کړې ده، داسې په قطر کې خلکو غوښتنه کړې ده، د بار ملکو ډیرو خلکو مطلب ماته ویلي دي.
د خال مجلې مسؤول مدیر محمود ایاز سره مو زموږ د همکار محمد عمران مرکه اورېده. اوریدونکو، اوس درته د چینایانو د نوي کال په اړه راپور لرو. چینایان خپل نوی کال د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکي. د دوی نوی کال عموما په پسرلي کې پیلېږي او لومړۍ دوه اونۍ د پسرلي د جشن په توګه هم منځل کیږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک د چینایانو نوی کال بدرګه کوي. زموږ همکاره فرشته جلالزی درته نور معلومات درکوي.
د نوی چینایي کال د پیل لومړی 15 ورځې د پسرلی د جشن په نوم هم یادېږي. د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کیږي. نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي. د کال تر پیل یو ورځ مخکې د شیطان څراغونو فستیوال وي. چینایي کالونه په عمومي ډول د 12 حیواناتو په نوم وي. سږ کال د بیزو کال دی. د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. په دغه کال کې اول د نړۍ ډیر پیژندل شوي شخصیتونه زیږیدلی دي، مثلا لیونارډو داوینچی یا چارلز ډیکنز. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سږ کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي او ډیر لوی جشن به وي.
اوس ورزو جلال آباد ته د مومن کتابخانې له مسؤول فضل مولا مومن نه اورو چې تازه یې څه چاپ کړي دي.
موږ تقریبا په تېره یو میاشت کې 15 عنوانه بېلابېل کتابونه چاپ کړي دي. په دې کې انجینري، ادبي، حقوقي او سیاسي او ټولنیز کتابونه شامل دي. په دې کې یو کتاب داسې جرس په نوم باندې، بل یو کتاب دی چې مدیریتي ناروغۍ، بل اوسپنیز سیمټیک کانکریټ دی، بل مهندسی را چې دا یو انجینري کتاب دی، بل نیوز ورلد دی، اخباری لغات او د انګلیسي لغات په پښتو معنی کړي دي، بل یو کتاب چې مهم دی د پاکستان او چین اړیکې څېړي دي، بل یو خو مدیریت په نوم باندې کتاب دی چې دا د اردو نه ژباړه ده، بل عمومي کیمیا په نوم باندې کتاب موږ چاپ کړی دی په دې میاشت کې، بل یو مهم کتاب چې دی چې په دې برخه کې بهم کتابونه نه لرل پښتو کې، برق انجینري ده، برقي انجینري، بل د نصیر احمد احمدی د ضرورت په نوم باندې یو ناول دی.
اوریدونکو، د دې اونۍ د مجلې مطالب هم دومره وو. نورې ډېرې خبرې به را روانه اونۍ کې کوو. تر هغې د خدای پامان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر